سلامونه وخت په کابل کې د مازدیګر سلور بجې شوې لازم ریډیو څخه روانه خبری مجلې ته مو زه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو ګڼ شمېر مهم موضوعات راخیستې دي چې یو موضوع د انتخاباتو خپلواک کمیسون ده چې وایي د دې کمیسون هغه کارکوونکي به سره نولی ته معرفي شي چې د رایو په پایلو کې لاسوهنه کړې. په یو بل راپور کې بیا له دې خبرې کې چې د انتخاباتو کمیسون یو شمېر موقت کارکوونکي دا کوي چې د دوی معاشونه نه دي ورکړل شوي. یو شمېر نور مسایل هم راسره دي، خو تر دې هر څه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د تلې د شپږمې د انتخاباتو حساس مواد د هیواد له ټولو ولایتونو څخه د انتخاباتو مرکزی کمیسیون ته رسیدلی دي. جرمنی په پام کې لري چې یو شمېر نور هغه افغانان چې د هیواد د کډوالو په توګه نه دي منلي افغانستان ته ستانه کړي، او د چین د تیلو ملي شرکت په خلیج کې د ایران د ګاز په یوه ساحه کې له 5 میلیارد ډالره پانګونې په شا شوی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تلې د شپږمې د انتخاباتو حساس مواد یې له ټولو ولایتونو څخه ترلاسه کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زبی سادات ازادۍ راډیو ته وویل په دې موادو کې محافظتي کڅوړې او بایومتریک وسایل شامل دي.
د انتقالاتو د ملي پلان پر اساس له څلور د شو ولایتونو څخه زمونږ اساس توکي چې په هغې کې طبي کڅوړې او بایومتریک ماشینونه دي مرکزي کمیسیون ته رارسېدلي دي.
ښاغلی سادات وایي دا مواد به د ملي او نړیوالو څارونکو په مخ کې خلاص شي او د معلوماتو د ثبت ملي مرکز ته به واستول شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان همدار زیاتوي چې د اتو ولایتونو د نتایجو فرمونه د معلوماتو د ثبت مرکز ته استول شوي دي، او وروسته له دې چې له دې ډلې شپږ زره فرمونه د سکن او تصفیه په ګډون د ځینو پړاوونو له تیرولو وروسته په سیستم کې شاملولو ته چمتو شوي. ټاکل شوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د تلې په 28مه او وروستۍ پایلې د لړم په 16مه اعلان شي. د فاریاب چارواکي په یوه هوایي حمله کې د شیرین تګاب ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نومول شوي ولسوال د وژل کېدو خبر ورکوي. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش ازادۍ راډیو ته وویل د شیرین تګاب لپاره د طالبانو ولسوال نوراغه وسیق او څلور نور ملګري په یوه هوایي حمله کې ووژل شول. داملان راغه وسیق د شیرین تګاب لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال و. هغه له ملا شاولی سره چې په سعادت مشهور او د عشر زکات د ټولولو مسؤول و، او د ملا هدایت الله په نوم د طالبانو د سری قتل یو سر ګروپ او دوه ساتونکو سره یو ځای ووژل شو. د ښاغلي یورش په وینا دا کسان د کشفي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته په داسې حال کې چې په یو سراچه موټر کې ششپر نومي کلي ته روان و په هوایي حمله کې په نښه شول. جرمني په پام کې لري چې یو شمېر نور هغه افغانان چې د هیواد د کډوالو په توګه نه دي منلي افغانستان ته ستانه کړي. دی پی خبری آژانس د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت د یو چارواکي له قوله چې نوم نه دی یاد کړی خبر ورکوي چې جرمني به دا ډله افغان پناه غوښتونکي د چهارشنبه په ورځ افغانستان ته واستوي. د احصایو له مخې د 2016 کال له ډسمبر میاشتې راهیسې ټول 680 افغانان له جرمني نه ایستل شوي دي. په همدې حال کې د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي چې اروپایي ټولنه که ګډ کار ونه کړي نو د 2015 کال په پرتله د زیات شمیر غیر قانوني کډوالو له بهیر سره به مخامخ شي. هورست سیهوفر نن د جرمني بلډ رسپانې ته وویل اروپایي ټولنه باید د خپلو بهرنیو سرحدونو د کنټرول لپاره هڅې چټکې کړي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د ایران د تیلو وزیر نن وویل د چین د تیلو ملي شرکت په خلیج کې د ایران د ګاز په یوه ساحه کې له 5 میلیارد ډالره پانګونې څخه په شا شوی دی. دا مطلب نن د ایران د تیلو وزارت پر رسمي ویبپاڼه د بیژن زنګنه له قوله داسې مهال خپور شوی چې پر ایران او چین د واشنگټن فشارونه په زیاتېدو دي، او دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د متحدو ایالاتو او برتانیا د سمندري ځواکونو او ایراني پوځیانو ترمنځ د تقابل څو پیښې شوي. وروسته لدې چې د 2013 کال په اگست میاشت کې د فرانسې ټوټل شرکت د جنوبی فارس حوزې له انکشافي پلان څخه خلاص واخیست، د چین د تیلو ملي شرکت په دې پروژه کې تر ټولو لویه پنګونه درلوده. د نړۍ د طبیعي غاز تر ټولو سترې زیرمې د فارس د جنوب په حوزه کې دي. په کاسو کې نن خلک له وخت مخکې پارلماني انتخاباتو کې رای ورکوي. د دې انتخاباتو پریکړه له هغه کمپاین وروسته وشوه چې د فساد، وزګارتیا او له ګاونډي هیواد سربیا سره د سولې موضوعات پرې حاکم و. د سربیا سره د سولې معامله که موافقه پرې وشي نو ښایي په ملګرو ملتونو کې د کاسوو غړیتوب ته لاره پرانیزي. د کاسوو د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون مشره والدیتی داکا له لومړنیو کسانو څخه ون چې نن په سیمه ایز وخت د سهار په 2 بجو یې خپلې رایې په پلازمینه پرستینه کې وکارولې. میرمن داکا د کاسوو له ټولو خلکو وغوښتل چې د ماښام په 2 بجو د رایې ورکولو د مرکزونو له بندېدو مخکې رایې ورکړي. د کاسوو ولسمشر هاشم تاچی د آزادو او عادلانه انتخاباتو لپاره تر وسې د هیواد د وګړو د زیات ګډون غوښتنه وکړه. هغه پر فیسبوک په یو پیغام کې ویلي چې د دې انتخاباتو په نتیجه کې نوی حکومت باید د کاسوو د خلکو د ژوند د ښېګڼې لپاره هڅه او له پرتو ستونزو سره مقابله وکړي. د کاسوو په انتخاباتو کې څه کم 2 میلیونه خلک د رایې ورکولو په شرایط برابر دي چې د کاسوو د پارلمان د 160 غړو د انتخاب لپاره به رایې ورکوي.
تاسو موږ غږ لاسه دی رادیو نه اوري وړاندې په خبرونه کې د موضوعات او مطالب لرو. د انتخاباتو خپلواک کمیسون خپل هغه کارکونکي سرنوالۍ ته معرفي کوي چې د انتخاباتو په پایلو کې لاسوهنه کړي.
د بلګې په توګه د محل رئیس رزل شټ کې 150 رای رسوي. مونږ به د دې مرکز یا محل کارکونکو سرنوالۍ ته معرفي کړو.
دغه د انتخاباتو د کمیسیون د پخواني کمشنر امام محمد وری ماچره مرکه هم کړي.
دا چې اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون اندېښنه لري چې په رزلټ سره کې څه لاس وهل دا، نو دا د همدې یو د اندېښنې وړ خبره ده. نو کمیشن باید دغه حالات ته باید جدي پاملرنه وکړي.
د نوی سفر کې په نوم د ټولنې یو شمېر غړو د ایراني چارواکو د ناوړه کړنو لامل په کابل کې د دغه هیواد سفارت مخې ته اعتراضیه غونډه کړې ده.
موږ د ترغلې چې د ایران د حکومت نه وغوړو چې ولې همیشه افغانان باندې داسې ظلمونه کوي، ولې افغانان زوروي او خاصتا د افغانستان د وزارت خارجه نه دومره غوښتنه ده چې ولې دوی د افغانانو د حقوقونو دفاع نه کوي.
خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د دغو اعتراض کوونکو دغه غوښتنې ته داسې ځواب وایي.
یکی از وظایف اساسی وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان دفاع از منافع شهروندان افغان در خارج از کشور است.
په نورو موضوعاتو کې بیا لدی خبرېږي چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي چې د نږدې 15,000 شکایتونو له ډلې 15% څېړلې دي. د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو 219 پروګرامونه هم د دې سات په 2 نیمایي کې خبرېږي. ورزشي خبرونه هم لرو. هیله ده ملتیا مو کړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د FM په 15.5 صفو د هیواد په ټولو لویو خرونو کې په رڼا توګه اوریدل شي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دې کمیسون هغه کارکونکي به سرنوالۍ ته معرفي شي چې د رایو په پایلو کې لاسوهنه کړي. بل لور ته بیا د کمیسون د ټولو هغو مرکزونو او محلونو رایې بې اعتباره ګڼي چې بایومیټریک دستګاوي ورکې دي. د دې کمیسون یوې غړې رحیمې ظریفي ویلي چې هغه کسان به هم سره نولۍ ته وپېژندل شي چې د دې دستګاو په ورکېدو کې لاس درلود. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتو کې د درغلۍ د تورونو وروسته اوس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي خپل هغه کارکونکي باید سرنوالۍ ته وپېژني چې د رایو پاڼو، پایلو او بایومیټریک دستګاو کې یې لاسوهنه کړې ده. د دې کمیسیون یو کمشنر اورنګزیب د یک شنبه پورس خبريالانو ته وویل
یا رئیس محل رزلشټ
د بلګي پټوګه د محل رئیس رزلشټ کې 150 رای رسوي د 150 رای د بایومټریک مامور د رزلشټ لمخې بایومټریک دسکا ته رسوي چې زموږ معتبر رئیس 150 دی داسې محل چې بایومټریک دسکا د معلومولو شې چې دسکا کې سل رای دی ک کارکون کې دا کار سهون کړي وي او یا هم قصدن خو موږ پوښیږو چې کوم مرکز یا کوم محل کې دا کار شوی دی موږ به د دې مرکز یا محل کارکون کې سرنوالي ته معرفي کړو
د دې وړاندې یو شمیر انتخاباتي ټکټونه ویلي وو د میزان په شپږ ماده یو شمیر کاندیدانو په ګټه درغلي شوی خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي پاک او ناپاک رای بل یو او بل جلا کړی په ورته وخت کې د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ یا ټیفا وایي د انتخاباتي پایلو په پاڼو کې لاسوهنه جرم دی او باید عاملانه مجازات شي د دې بنسټ وایان زبیر حبیب زاده
دا هم د انتخاباتي جرایمو لړل شمیرل کېږي چې باید جدي ونیول شي که د لسوهنه قصدي وي باید اړوندو ادارو سره شریک شي سو د دې بهیر روڼتیا تضمین کړي
بلور تبیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي د هغو مرکزونو یا هم محلونو رای به باطل اعلان کړي چې بایومیټریک دزګاوی ورکی دي د دې کمیسیون یوې کمشنری رحیمه ظریفی ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې د بایومیټریک دزګاو په ورکیدو کې لاس لري څارنوالې ته وو پیژندل شي
د جوی کې ما
هغه سیمو کې چې بایومیټریک دزګاوی په هر ډول ورکی شوی وي خلکو سره به شریک کړو باید وایم هغه سیمو کې چې موږ بایومیټریک دزګاوی ونلرو رای نشمیرل کېږي
که څه هم اغلی ظریفی د ورکو شوی یو بایومیټریک دزګاو د شمیر په اړه څه نه وایي خو د شنبه پورز د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو بل کمشنر محمد عبدالله وویل تر اوسه د وو بایومیټریک دزګاو د ورکیدو خبر تر لاسه کړی دی هغه زیاته کړه د شل نور دزګاو د حافظي کارتونه د زور واکو لخوا وستل شوی دي خو رحیمه ظریفی بیا وایي د ورکو شوی یو بایومیټریک دزګاو شمیر ډیر کم دی او د انتخاباتو پر وړاندې به کوم اغیز ونه کړي امید زهیر مل ازادي رادیو کابل
پام دې موضوع تمکیګو د سیمهال چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دې کمیسون هغه کارکونکو به سرنوالې ته معرفي کړي چې د رایو په پایلو کې لاسوهنه کړي خو پر ټاکنو یو شمیر سرونکو وایي کمیسون باید د موضوع جدي ونیسي او اجازه ورنکړي چې د بهیر روڼتیا ته زیان ورسیږي امید زهیر مل پام دې موضوع د ټاکنو خپلواک کمیسون د درنشال پوخونی رئیس امام محمد وری مات سره مرکه کړي او په پایل کې ترې پوښتلی چې آیا داسې وړاندې هم شوی چې ریزلټ شیټونو کې د لاسوهنه شي ویغوی
نه پیغام چې څنګه پر رزلټ شنه کې چا لاس وهلای دا ځکه چې محلاتو کې باید د خپل د ټاکنو خپل کمیسون کارمندانو په څنګ باید د مدني ټولنې ناظر باید اوسي یا په څنګ کې د کاندیدانو ناظرین باید اوسيږي نو هغه چې څوک لاس وهنه کوي نو په یو حالت کې کېدی شي د ټول څه شمال ته مسؤلیت لري هر ادارې نه یو هم همغږي یو هم هغه باید پکې موجود وي دا چې اوس د ټاکنو خپلواک کمیسون اندېښنه لري چې په رزلټ سره کې چا لاس وهلای نو دا دی هم دی یو دی اندیشنی ور خبره ده نو کمیسیون باید دغه سی حالات باید جدی پام درنه وکي او باید دغه حالات نه مخنیوي وکي او باید د ولس رای ځای نشي او بل څه تم د اجازه ورنه کی چلته سو استفاده وکي
وری ما شبز دغه یو نقطه غواړم بیا تکرار کوم چې آیا دغه سی تجربه وړاندې دی لیدل شوی و یا هم امکان لري چې داسې شوی وي دویم دا بیا که چیرته دا کار احتمال شوی ووسی د دې ډول کارمندانو پیژندنه واقعي کیدای شي
چې زین او ولایتي دفترونو راپورونه په اساس دغه خلکو پیژندل شي او حالت چې څوک ستنو لري موږ په خوا هم د کارمندانو تور لیست په نوم درلود شو خو تقریبا فکر کوم چې اته زره کارمندانو هغه وخت کې نو دغه سي کارمندانو په خوا دای وچی باید ترته تاکونو بهیر قانونو کې ونه ګمارل شي نو سو د نوې قانون په اساس باید د سره قانوني چلند نه وشي نو بنان څه بداوی چې ولایتي دفترونه او دغه کارمندان شناسایي وکي او دغه کارمندانو سره باید چا چې داسې کارونه کړي قانوني چلند وکړي
اوس دا کمیسیون د پاره سومره یو لوی ننګونه د چوشي کول دغه کسان و پیژني او بیا یې هم لکه څنګه چې دوی وي څارنوالۍ ته معرفي کړي
نو کمیسیون سره حتما دغه سی سیستم او دغه سی امکانات دوی و پیژني په کوم ساحه کې چرته چا تقریبا خرابې کړې ده او کول شي عدلي او قضایي ورګانو ته دغه شی افراد معرفي
وري مار سبوس کې چیرته دغه ډول کار شوی او سی او بیا کمی کمیسون راځي د کسانو تفکیک کوي، دوی پیژني او یا هم سارنوالۍ ته ور معرفي کوي او یا هم نور پراونه. فکر نه کوي داسې مهال چې اله محدودې ورځې پاتې د ټاکنو لومړنۍ پایلې باید اعلان شي، دغه پروسه نور هم اوږدېږي او وخت نیسي؟
فکر کوم چې کمیسون کولای شي چې همزمان دوه کار وکړي. اول خو هغه رزلټ شتونه چې مثال په توګه ستونزې لري هغه باندې بیا کتنه وکړي، او هغه معیارونه چې ورته وضع شوي دي آیا ومنل شي که رد شي، هغه باندې فکر وکړي، او په څنګ کې دغه خلکو پیژندګلوي او دغه خلکو په عدلي او قضایي ارګان ته معرفي کولو لپاره باید ګام پورته کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دارالانشا پخوانی رئیس امام محمد وریماچو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. د انتخاباتو کمیسون یو شمېر موقت کارکونکي دا کوي چې د دوی معاشونه نه دي ورکړل شوي. د راپور وروسته راځي خو لغه وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د 15 سلنه شکایتونو له سیړلو خبر ورکوي. دوی وایي د محل د تصنیف یا طبقه بندۍ پروسه هم ختمه شوې ده. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د میزان په شپږمه ترسره شول. بلره تفصیل ده نه جیسا په پراپور کې
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وی لنګ دی 15000 شکایتونو څخه 15 سلنه سیړل شوې دي. د شکایتونو کمیسون منشي او ویان محمد قاسم الیاسی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د شکایتونو د تصنیف یا طبقه بندۍ بهیر هم پات رسیدلې.
طبقه بندۍ شکایت بیت مو
د شکایتونو طبقه بندۍ پات رسیدلې ده. د چړونو حقوقي تحلیل کار روان دی چې له چړونو وروسته به د شکایتونو په اړه پریکړه کیږي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي له انتخاباتو 8 وروسته 4500 بیلابیل شکایتونه ثبت کړي چې ډیره برخه له کابل او هرات ولایتونو څخه دي. د کمیسیون چارواکي وایي په دغو شکایتونو کې یو شمېر جدي او برخلیک ټاکونکي دي، خو دوی په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د غشان وایي هغه ویډیوګانې به هم مستند شي چې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان پر انتخاباتو د سار بنسټونه ټینګار کوي چې د شکایتونو کمیسیون باید له هر ډول سیاسي فشار پرته په مسلکي او بې پرې ډول دغه شکایتونه وسیړي او پایلې اعلان کړي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا ویان زبیر حبیب زاده وویل
شکایتای درج شده در کمیسیون شکایت
باید په کمیسیون کې ثبت شوي شکایتونه باید په پوره شفافیت وسیړل شي او تورې رای له سپینو رای بیل شي. د فشارونو مسله زموږ د اندېښنی وړ ده او دغه فشارونه باید د پروسی پر وړاندې خنډ رامنځته نه کړي.
د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه نیټه ترسره شوې. له انتخاباتي محل ویش سره سم ټاکل شوې چې د دغو ټاکنو لومړنۍ پایلې د میزان په 18مه او وروستۍ پایلې د عقرب په 14مه نیټه اعلان شي.
تاسو موږ غږ ازادي رادیو نه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه تاسو کولی شئ د سهار له 1 د مخام تر 2 بجو پورې په همدې سپا واورئ. له 1 وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه بیا پیلېږي. به هم په انتخاباتو تم کېږو. د انتخاباتو کمیسون یو شمېر موقت کارکونکي دا لري چې د دوی معاشونه نه دي ورکړل شوي. دوی وایي که څه هم په سوزلي په دې خاطر کمیسون ته مراجعه کړي خو مسؤلینو یې غږ نه دی اورېدلی. د انتخاباتو کمیسون هم په دې خپل نظر لري. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د ولسی جرګې انتخابات یو کال او د ولسمشل انتخابات یو ونی تیریږي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون لا تر اوسه د خپل موقتو کارکونکو معاشونه نه دی ورکړي. مليحه هغه مرمن ده چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د کمیسون موقته کارکونکو و دی تر اوسه خپل معاش نه دی ترلاسه کړی. د ازادي رادیو په خبرو کې وویل د ولسمشل په انتخاباتو کې هم ترې غوښتنه وشوه چې د کمیسون موقته کارکونکو ووسی، خو دی ونه منله.
د سهار 5 بجو څخه به کار تتلم او د شپې تر 8 بجو پورې به هلته وم. ډیر خطرونه مې پر ځان ومنل، له هر خوا وګواښل شوم، خو زه خپل کار ته ولاړم. د پارلماني ټاکنو څخه یو کال تیریږي. کمیسون زموږ معاشونه نه دی راکړي.
د ملهی په وینا کمیسون د موقتو کارکونکو لپاره 2500 څخه تر 3000 افغانۍ پورې معاش ټاکلی و چې باید ورکړل شوی وای، خو په کمیسون کې یو شمېر داسې کارکونکي شته چې د ولسی جرګې د انتخاباتو معاشونه یې لا نه دي ترلاسه کړي او د ولسمشۍ په انتخاباتو کې هم کار کړی او په تمه دي چې معاشونه به یې ورکړل شي. خون کې زهرا چې د کاپیسا ولایت په ولې سکه دنده لري وای په دوړو انتخاباتو کې د کمیسون موقته کار کون کې و خو تر اوسه حقوق نه دی ورکړل شوی.
مشکلات امنیتی است که تهدیدات امنیتی
سره لدی چې په کاپیسا ولایت کې امنیتی او انانوي ستونزې موجوده وي، خو بیا هم زه ولاړم کار می وکړ او په دوړو انتخاباتو کې زه د کمیسون موقته کار کون کې وم، خو کمیسون لا هم زموږ ماشونه نه دی راکړي.
خپلواک کمیسون د معلوماتو لمخې د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د کمیسون لخوا 190,000 او د ولسمشۍ جرګې په انتخاباتو کې 150,000 موقت کارکونکي ګمارل شوي وو. یوې سرچینې چې ونه غوښتل نوم یې واخیستل شهزادي رادیو ته وویل د ولسمشۍ د انتخابات په ورځ هر کارکونکي لپاره له 2,500 څخه تر 2,000 افغانیو پورې معاش ټاکل شوی وو. اوس د ټولو پښتنو اندېښنو ته د انتخاباتو کمیسون کمیشنر رحیمه ظریفي داسې ځواب وایي.
معاشات روز
د ولسمشۍ جرګې د انتخاباتو معاشونه مخکې لدی چې د ولسمشرۍ ټاکنو ته لاړ شو، زموږ مالیه او اداري کارکوونکو ډاډ راکړی و چې 4 ولایتونو ته لیږل شوي او د دې لپاره موږ جدي تدابیر نیولي تر څو پیسې اصلي کس ته ورسیږي.
خو د انتخابات د څارې یو شمېر بنسټونه په دې برخه کې د انتخاباتو کمیسون پړګني. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي د موقتو کارکوونکو د معاشونه نه ورکول د کمیسون په مدیریتي ضعف دلالت کوي. خطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
مننه کوم چې زموږ سره یاست. تاسو کولی شئ ازادي رادیو په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې هم وسره په فیسبوک کې زموږ پته ده ازادي رادیو ټکه فیسبوک، دا شن په ټویټر کې هم ازادي رادیو ټکه ټویټر باندې تاسو کولی شئ موږ ومومې. هلته هم موږ ډېر مطالب لرو چې تاسو کولی شئ هغه ته لاسرسی ولرئ، ویل ولئ او وی ګورئ، له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. په زموږ ویب سایټ کې هم تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو دغه مطالب چې په دغه خبرونه کې خبريږي هلته هم ول ولئ. د افغانستان د نوې سفر کې ټولنې په کابل کې د ایران سفارت مخې ته په اعتراضیه غونډه کې په هغه هیواد کې له افغانانو سره د ایرانی چارواکو ناوړه چلند وغنده. دوی له ایرانی او افغان چارواکو غوښتل چې په ټوله کې په ځانګړي ډول په ایران کې د یو افغان د شکنجه کېدو د تازه مورد په اړه بې پرې او رخیزه پلټنې وکړي. د نور جزئیات د رحمت افغان په دغه راپور کې.
حضرت آیت الله خبرتون
د افغانستان د نوی چپر کې ټولنې غړي دي چې په یو اعتراضي غونډه کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د ایرانیانو چلند غیر انساني او د دوی په حقونو څرګند تیری وباله. دغه اعتراضي غونډه د یکشنبه پر ورځ په کابل کې د ایران سفارت مخې ته جوړه شوې وه. د افغانستان د نوی چپر کې ټولنې مشر عبدالبصیر رشتیا په دغه غونډه کې د افغانستان له بهرنیو چارو وزارت وغوښتل چې په ایران کې د خپلو اتباعو له حقونو څخه دفاع وکړي.
حکومت نه وغوړو چې ولې همیشه افغانانو باندې داسې ظلمونه کوي، ولې افغانان ځوروي. موږ مجبور یو چې بهرنۍ وادو ته راشو، یو کار وکړو، یو ډوډۍ لپاره، مزدورۍ لپاره لاړ شو او دوی د افغانانو باندې داسې ظلمونه کوي او خاصتا د افغانستان د وزارت خارجه نه موږ غوښتنه ده چې ولې دوی د افغانانو د حقوقونو دفاع نه کوي، ولې د ایران د سفارت مسؤول ولې احضار نه ده کړی او ولې زموږ شکایت او اعتراض دوی ته نه رسول.
په دغه غونډه کې د هغه افغان په حق کې د عدالت غوښتنه وسوچې. د دوی په وینا ویل کیږي تازه په ایران کې شکنجه سوی او ممکن د شکنجه له وجې مړ سوی وي. د اعتراضي غونډې یو شمیر ګډونوالو په ایران کې افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو د شویو تیریو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نوم توریالا ده.
افغانانو د حقوق پښتنه دی کی په خارجي مملکو کې په خصوص د ایران یو کارګر چې هلته کلونه کلونه کار کوي ایراني سره ګرو کیږي په اخر کې ورته حقوق نه ورکوي، څوک نشته چې هغه پښتنه وکړي.
نوم یې فیروز زاهدی است. دیگه با مردم ایران بسارم تو صادقانه کار میکردیم. با وجود این همه صادقانه که ما کار میکردیم حداقل ما را پول مون نمیداد، نمیگذاشت ما درست مزدورکاری خود انجام بدیم. قسمی که ما میدیدم دیگر جوانا را اذیت میکردن، لات کوب میکردن، میزدن، حتی پولشون را نمیدادن بنده خدا با وجود این همه کاری که میکردن.
حتی مو وکړه چې په دې اړه په کابل کې د ایران د سفارت نظر هم را واخلو خو څوک خبرو ته حاضر نسول. په کابل کې د ایران سفارت څو ورځې مخکې په یو اعلامیه کې ویلي وو د هغه ویډیو او تصویرونو په اړه چې په ایران کې د یو افغان کډوال شکنجه کېدل ښایي پلټنې وکړي. که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تازه د دغه اعتراضي غونډې په اړه څه نه دی ویلي، خو تېره ورځ د دغه وزارت سیاسي مرستیال ادری زمان وویل چې دوی دغه موضوع تعقیبوي او په دې اړه له ایراني چارواکو سره په اړیکه کې دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو اساسي دنده په بهر کې د افغانانو له حقوق او ګټو څخه دفاع ده. تاسو شاهدان یې چې دغه موضوع موږ د تیر په څیر تعقیبو.
له تیرې یوې اونۍ راهیسې په ټولنیزو شبکو کې داسې یوه ویډیو لاس په لاس کیږي چې په ایران کې د یو افغان کډوال شکنجه کېدل ښیي، خو دا لومړی ځل نه دی، بلکې تر دې مخکې هم په ایران کې له افغان کډوالو سره د ورته او تر دې د ناوړه چلند په اړه راپورونه ورکړل سوي وو چې د څېړنو د ژمنو سره سره یې پایلې له خلکو او رسنیو سره نه دي شریکې سوي.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته غوږیست. باید یادونه وکړم چې تاسو د دې سات په دوهمه نیمایي کې زموږ د 219 پروګرامونو د انصاف پلټه کې او د ورکوښو عزیزانو هم اوریدل شي چې تاسو تبهغه پروګرامونه د دې سات په دوهمه نیمایي کې خپور شي. اوس هم مرکه لرو د افغانستان او ایران په سرحدي سیمو کې د افغان مهاجرینو شکنجه کول د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تون غبرګون هم راپرولی دی. خاطر پردیس په دې اړه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له ویاند حمیدالله مشکور سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د دې ډول پیښو تکرار څه پایلې لرلی شي.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون او همدارنګه د ماشومانو د حقونو د نړیوال کمیسیون ښکاره سرغړونه غني. افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه د خارجه وزارت سره په تماس کې دی تر څو دغه موضوع د ډیپلوماټیکو لارو چارو سره تعقیب کړي. همدارنګه په ایران کې د افغانستان سره موږ له دې دغه موضوع تعقیبول د ډیپلوماټیکو لارو چارو سره تر څو د بشري حقوقو دغه نقص په جدي ډول سره بررسي کړي. د خارجه وزارت ورکار کوي تر څو دغه مسایل ورسري او بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د خارجه وزارت هغه کړنې د
مشکور صاحب وړاندې لدی هم ایرانی نظامیانو د افغانستان او د ایران ترمنځ په سرحدي سیمو کې افغان مهاجرین وهلی وو، ډبولی وو، یا دا چې شکنجه کړی وو. تاسو په خا هم داسې دریز درلود خو تر اوسه پورې داسې عملی اقدامات تر سترګو نه تر سترګو کیږي. وروسته لدی نه په دې تړاو باندې له ایرانی چارواکو سره داسې یو تفاهم سره رسیدلی دی یا دغه سپیښې بیا تکرار نشي؟ متاسفانه دغه سپیښې ډیر زیات
کیږي او دغه سپیښې شاهدان بدبختانه چې دغه پیښې واقعا په نړیواله کچه د زغملو نه دی او د افغانستان حکومت ته هم د زغملو نه دی، خو له ډیپلوماتیکو لارو چارو د افغانستان حکومت باندې موږ د هغوی باندې غږ کوو چې دغه مسایل له ډیپلوماتیکو لارو چارو څخه وڅاري تر څو د بشري حقونو د نقص د سرغړونو او د دې هغه ښکاره سرغړونو څخه جدا جلي وګرځو.
یو بل موضوع چې ډېر د بحث وړ د جناب مشکور صاحب هغه دا چې امیش د افغان حکومت او په اړوند ادارو په ټول افغانان غږ کړی دی چې نورو هیوادونو ته د مهاجرت لپاره د کډوالۍ لپاره لاړ نشي خو افغانان ځي. خصوصا د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څه مشخصه تګلاره لري چې وکولی شي د دغه سپیخو او په ورته وخت کې د مهاجرت او یا د کډوالۍ مخه ونیول شي په افغانستان کې؟
متاسفه د افغانستان ولس د فقر، بیکاری او د امنیت له نشتوالي له امله مجبورا خپل هیواد پرېږدي او نور هیوادونو ته کډه کوي. ولې په کل کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې باندې باور لري چې د اتباعو حقوق په ټولو هیوادونو کې باید خوندي شي. کتیری څوک هر څه تزینو د هغه مغه هیواد قوانینو سره سم باید هغه د بشري حقوقو د نقص سره مخامخ نشي. هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې ستونزې شته، مشکلات شته، فقر او بېکاري امنیتي ستونزې د دې سبب کېږي چې متاسفانه د افغانستان ولس بهرنیو هیوادونو ته مهاجر شي. ولې دا په دې معنی نه ده چې د افغانستان حکومت باید د خپلو اتباعو د بشري حقوقو څخه ملاتړ ونه لري. افغانستان حکومت مکلف دی چې په ټولو هیوادونو کې د خپل د افغانانو د بشري حقوقو څخه ملاتړ وکړي او ډیپلوماتیکو لارو چارو د حقوقو د تحفظ لپاره کار وکړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویان حمید الله مشکور چې د زید رادیو خبريال خاطر پردې سره مرکه کوله.
په هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ rfeerl www.ssa.org.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 13.15 صفه تاسو کولای شئ چې د افغانستان په ټولو لویو خرونو کې واوري او د ازادي رادیو هغه راپورونه مرکه او خبرونه چې خبريږي هله دا ستاسو د پاملرنې وړ وګرځيږي. هندوستان او ساوت افریقا د لوبې ورسته حال به هم درکو چې هندوستان لوبه په 203 منډو باندې ګټلې ده. البته دا ټیسټ چمپیئن شپ سیالي دي چې دا لومړی ټیسټ لوبه ده د هند او ساوت افریقا ترمنځ چې هندوستان په 203 منډو باندې ساوت افریقا ته ماتې ورکړه. په لومړی پاڼه کې ساوت افریقا 502 منډې کړې په خنې سره هندوستان 252 منډې کړې وي او ولوبغاړي اوټ شوی او ډکلر شوی. په دویمه پاڼه کې بیا د 302 منډې وکړې او ساوت افریقا بیا په لومړی پاڼه کې البته 401 منډې وکړې او دویمه کې 191 منډې وکړې او لوبه د 203 منډو په توپیر سره بایلو ده. له همدې سره را رسیږو د دې سات نیمایي ته. زما همکار احمد تکل د پراک سټوډیو ته راغله ده چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ لسګونه اوسیدونکو نن په یوه اعتراضي غونډه کې په یوه امنیتي پوسټه کې د لسګونه کلابندو سرتیرو د ژغورنې غوښتنه وکړه. د راپورونو له مخې د تلې په شپږمه نیټه د جوزجان ولایت درزاب ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېده او له هغې ورځې تر اوسه د ګډو ځواکونو شاوخوا 1.5 سرتیري د انتن په نوم امنیتي پوسټه کې کلابند پاتې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د تلې د شپږمې د انتخاباتو حساس مواد له ټولو ولایتونو څخه ترلاسه کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایان ازادۍ راډیو ته وویل په دې موادو کې محافظتي کڅوړې او بایومتریک وسایل شامل دي. د فاریاب ولایت چارواکي په یوه هوایي حمله کې د شیرین تګاب ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نومول شوي والي نوراغا وسیق او د هغه د څلورو نورو ملګرو د وژل کېدو خبر ورکوي. جرمنی په پام کې لري چې یو شمیر نور هغه افغانان چې د هیواد د کډوالو په توګه نه دي منلي د چهارشنبه په ورځ افغانستان ته ستانه کړي. د ایران د تیلو وزیر نن وویل د چین د تیلو ملي شرکت په خلیج کې د ایران د ګاز په زیرمو کې له 5 میلیارد ډالر پانګونې څخه په شا شوی دی او په کسبو کې نن خلک له وخته مخکې پارلماني انتخاباتو کې رایه ورکوي. د دې انتخاباتو پریکړه له هغه کمپاین وروسته وشو چې د فساد وزګارتیا او لګاونډي هیواد سربیا سره د سولې موضوعات پرې حاکم وو. هغه معامله چې که موافقه پرې وشي نو ښایي په ملګرو ملتونو کې د کسوو غړیتوب ته لاره پرانیزي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د شپږیز سیالیو د پرانیست مراسم سبا د دوشنبه ورځ ته وزندیدل. کرکټ بورډ په وخت پرکړې خبر پاڼه کې لیکلي ټاکل شوی و چې نن د اکشن بې په مخام شپږ بجې د شپږیز لیک سیالیو د پرانیست مراسم وشي خو د باران اورېدو له کبله وزندول شول. سرچینه زیاتوي دا مراسم به سبا د دوشنبه په ورځ سهار 9 بجې د کابل په کرکټ لوبغالي کې وشي. د شپږیز کرکټ سیالیو لومړۍ لوبه به د میزان په 15 نیټه د بند امیر خبرانو او کابل بازانو ترمنځ وشي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د نړیوال جام مقدماتي او د اسیا د ملتونو اتلولۍ جام سیالیو کې د ګډون په موخه کابل کې تمرینات پیل کړل. د فوټسال ملي لوبډلې مشر روزونکو عبدالرزاق وايي د فوټبال فیډریشن پر وړاندې د شوې چاودنې په پایله کې د ملي لوبډلې جمنازیوم زیات ځان لیدل او د دې جوګن نه دی چې هلته تمرین وکړي. نو له همدې کبله لوبغاړو خپل تمرینات د سشنبه پورس په یو خصوصي جمنازیوم کې پیل کړل. د فوټسال ملي لوبډلې مشر روزونکو وايي د اسیا د ملتونو جام سیالۍ به شل ورځې وروسته په ایران کې پیل شي او دوی هڅه کوي چې بشپړ چمتواله ورته ونیسي. افغانستان په دې مسابقاتو کې خپل لومړی سیالي د اقرب میاشتې په لومړۍ نیټه له ازبکستان، په دویمه نیټه له تاجکستان او په دریمه نیټه له نیپال سره وکړي. او زابل کې د یووالي تر نامه لاندې د والیبال سیالۍ پیل شوې. د زابل د والیبال فیډریشن مسؤل عبدالباری زابلوال وایي دا سیالۍ د مرکز او ولسوالۍ د اتو لوبډلو ترمنځ کېږي چې دوه اونۍ به دوام وکړي. هاخوا بیا د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان د دې سیالۍ د پیل په مراسمو کې له سوداګرو غوښتنه کړې چې د ورزش د پرمختګ په برخه کې مرسته وکړي. زابل د هیواد یو له هغو ولایتونو دی چې د والیبال لوبه پکې زیات مینوال لري.
ورزش خبرونه درته امید ظهیر مل وړاندې کړل. اوس هم د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو دوه اونیز پروګرامونه خپرېږي چې تاسو یې اورېدو ته بولو او تر بیا موږ اجازه غواړو.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشبل وي هغه پسې ورشم دی کې را باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا وري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د کابل ښار د احمد شاه بابا میننه د اولیا ګل صافي په نامه یو افسر ازادي رادیو ته ویلي چې په 1903 لمریز کال کې د یوې نمرې ځمکه لپاره کابل ښاروالۍ ته 9000 افغانۍ او د خدماتو په خاطر 1500 ډالر تحویل کړي، لیکن کلونه وشول چې دغه ځمکه ورته نه ده ورکړل شوې. دغه ستونزه به د کابل ښاروالۍ له ویان دی اغلې نرګس محمد سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د اولیا ګل او ورپسې به د اغلې نرګس محمد خبرې واورئ.
د انصاف په لټه کې
ورور نوم دې څه دی؟
زما نوم ډګروال اولیا ګل صافی د کابل ولایت نه خبرې کوم.
مشکل هم څه؟
مشکل ما دغه و چې په 1903 کال کې تقریبا د احمد شاه بابا مېنې د دولسه بناهې په مربوطاتو کې د ښاروالۍ د خوانه څه زیات او کم 6000 نمرې ځمکه خلکو ته توزیع شوې ده. د خلکو نه د ځمکې قیمت چې 9000 افغانۍ دی په مکمل ډول سره ته اغېستې ده او په څنګ کې د خدمات شهري په نامه باندې 1500 ډالر هغه ترنه غشي دا چې څومره خلکو منډي کړي دي، زحمتونه ایستلي دي، رشوتونه یې ورکړي دي دا چې دی وینو ورځ مکه خاوند شي. مګر هم تر دې لحظې پورې نظمه کاشته خالي کاغذونه اسناد یې من تر کړی دي، نظمه کاشته ده او نه راته اوس خپلې پیسې راکوي. نو که زما راته نشي راکولی دا خپلې پیسې خو به راته تبدیل کړم مسترد کړي.
د په کوم اساس تاسو عریضې کړې وې؟ تاسو مستحق وګڼلې قره کشي شوې وا څنګه؟
نه دا موږ خپل عرایض کړي وو. دغه عرایض په اساس باندې د ځمکې موږ اخیستې وي او دغه عرایض په اساس باندې د ځمکې چې د ریاست جمهوری د عالی مقام د هدایت سره سم د ځمکې مستحقینو ته ورته توزیع شوې دي. مګر موږ فعلا د لپاره هغه شاهې چې موږ ته یادې کړي دي چې دلته ستاسو ځمکې دي هلته زورواکو او زبرځواکو هلته پکې کورونه ځایونه بلډنګونه فرینه د ټلو پمپونه دغه ایم آر کړی دي. نو اوس موږ په دې باندې مطمئن شو چې نو خو د کابل په ښار کې دغه ځمکه نشته چې دوی موږ ته راکړي. ولاقل چې ځمکه نشته راکولی هغه خپلې پیسې خو د بیرته مسترد کړي راته را دي.
ته یوازې او کستا غوندې نور هم داسې کسان شته؟
ډېر زیات دی. نو ما درته وویل چې په حدود 6000 نمرې څه زیات او کم دغومره نمرې دولت د ښاروالۍ د خوانه توجیه کړي دي. په 1903 کال کې دغه ځمکه توزیع شوې ده، اسناد یې مکمل ورکړي دي. مګر هم تر دې لحظې پورې هیڅ چاته نه ځمکه ورکړل شوه او نه ورته دغه ورکړل شوې ده خپلې پیسې بیرته. نو که ځمکه نه راکوي نو پیسې خو راته بیرته راکړي.
دغه شکایت تاسو ښاروالۍ ته یا کابل والي ته کړې؟
دغه په مراتبو مراتبو باندې موږ په دې مورد باندې د ټولو سره خبرې کړې دي. مګر هم هر یو ګون جواب راکوي څه یو جواب نشته در چې هغه قانې کننده جواب یې زموږ د پاره
نه. دا ګونګ جواب څنګه دی؟ څه وایي
ګونګ جواب؟ دا دی چې دا د وخت زمان ښاروالانو توجیه کړی دي او ځمکه نشته دی او تاسو نه غیر نه حق پیسې اخیستي. مګر موږ د بانک او ویزونه چې کوم ډالر تحویل کړی دي کوم افغانۍ تحویل کړی دي دا مکمل په لاس باندې لرو. خو د دې جواب ګونګ دی. یو یې په بل باندې وراچي، یو یې په بل باندې وراچي. یعنی خپل مسؤلیت هیڅوک په خپله خپل دغه مسؤلیت خپل هغه باندې نه اخلي.
مطلق ځواب تاسو ته درکوي چې ځمکه نه درکوي او کنه تمه درکوي چې په بل ځای کې به تاسو ته نمرې درکي؟
نه نه، تمه خو په کلي ډول سره نشته. تمه په کلي ډول سره نشته دی و چې د کابل په ښار کې ځمکه نشته موږ تاسو په کوم ځای کې ځمکه درکوم. او دا چې پخوانیو ښاروالانو دغه ځمکه تاسو ته توزیع کړې ده دا په غیر قانوني شکل سره ځمکه نه دی لیدلې او غیر د دینه چې ځمکه نه دلیدلې. د دولت نه پیسې د خلکو پیسې د دولت په بانکونو کې جمع شوې دي یعنی دا نو کټا سو د شو غنای چې دا شل زره نو بری کله زره نفرو دا یو زره 500 ډالر ته ویل کړی دا به نو څوره پیسې د دولت په بانکونو کې جمع شوي نو لا کله دا پیسې خو دې ته مونږ سره مستره دي
یو خبره بل دا سوق چې ستا په شان دی چې دا فرمې مخستي پیسې ته ویل کړی او پته مدي دا څه سو خو بنې چې اغه زما کتر لا سکړې او تاسو پاتې شوي استه
نه خو څه پوری هیڅا یعنی ډیرو محدود کسان یې چې د ګوتو په شمار باندې یعنی تقریبا د شوګان چې 300 یا 200 نفر په یو وخت د جایداد باندې شي نمبر ورته ورکړي دي هغه ورته ورکړي دي دا نمبر چې هغه شي دي خو په یو وخت د جایداد نمبر ورکړي دي خو هغه څنګه ورکړي دي چې د قیمت په قیمت باندې ورته دا نمبر ته ما شوې ده او د هر نمبر په سر باندې دومره رشوت هغه شي دي چې د هټ اوندازې نه وته
تاسو چې دا فورمې مورمې درکړیو پیسې ته ویل کړی دا خلک سوقو مامورین د دولت او عام خلکو سوقو
دا ټول اکثریت هغه غریب او مظلومه طبقه خلک دي په دې کې د دولت مامورین شته که سبا کاران ور پته شته غریب او بیچاره او مظلوم خلک ور پته شته دي هغه سوق چې د شتو او د زرو خوندانان دي هغه څه چې دلته نمرې اخیږي ولې په وزیر اکبر خان او خوشارینه او کې ناشنه دا هغه غریب طبقه خلک دي دا
ستا مشکل به ورسو د کابل ښاروالۍ سره
خبر معنی نه فقط دا موضوع د ښاروالۍ سره شریک کړي چې څو من څوک په اند کې آیا په نسبت نه راځي نو په څو مرتبې سره
بالکل بالکل سم
دا معنی
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مده کابل خاروالۍ لویان دی اغلی نرګس محمد سره شریک کړه اغلی محمد د اولیا ګل صافی په نامه یو افسر ازادي راډیو ته ویلي چې کابو 15 کال مخکې د وی نمبر زمکه لپاره کابل خاروالۍ ته 9000 افغانۍ او د خدماتو 1500 ډالر ته ویل کړي لیکن په دې کلونه ووتل چې د غزمکه تر لاسه کړې نه ده دی دا هم وایي چې ډیر ځله کابل خاروالۍ او نورو دفترونو ته ورغی خو نتیجه ورنه کړه په دې شکه ستاسې نظر غواړو
ډېره زیاته مننه بیا هم د ورور نه د مونږ د ګران وطنوالو نه چې د خپل ستونزه موږ پورې رسولې ده او موږ هیله کوو د ټولو هغه وطنوالو نه چې د ښار په هغه کڼه سیمو کې چې ښاروالي متعلق کېږي د ستونزې لري او ښاروالۍ ته رسې موږ دغې نه منندوی یو او هغه د ورور هم چې هغه مشکل چې ورور لري د دې نه موږ هیله کوو تر څو دوی راشي کابل ښاروالۍ ته او خپل بیا هم مراجعه وکړي ترڅو موږ د نشدو نه د دې مشکل وګورو او بیا ورسره مو وکول شو د دې مشکل حل کړئ شو
اغل نرګس په دې خو ډیره موده وته او د په خبره زمکه معلومه نشو او پیسې مم لاړې
د ورور چې کابل خروالي ته پیسې ورکړې دي د غیب مقابل کې ځکه چې کابل خروالي کې پیسې ورکړې دي خروالي اتمان هغه ته د حق بیرته ورکوي خو شاید وخت دربرونی سي ساحه ته قتل کېږي ساحه ته پکاتو سره په مشخص او مشکلات ته پکاتو سره هغه به ورته څنګه حل کیږي خو وخت نیسی ترڅو موږ یو مشخص بل سپینه ساحه پیدا کو یا هم ماغه ساحه د چدې مشکل دومره وخت ادامه پیدا کړي علت چې شې دې څه مشکلات دي د ټول ستوند هغه ستوند چې پاتې نږدې نه دي ټول اسناد وکتل شي د ورسته دې مشکل تر رسیدګي کېدل شي
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو عام اوریدل چې د کابل ښار د احمد شاه بابا لمین نه د اولیا ګل په نامه یو افسر ازادي راډیو ته ویلي و چې سبان د 15 کال کېږي چې کابل ښاروالۍ ورته یو نمبر زمکه په نخا کړې و د زمکه او خدماتو پیسې ترې هم اخیستي خو زمکه په لاس نه دراغلي او د کابل ښاروالۍ ویان دی اغل نرګس محمد وویل چې دغه شکایت کوونکې د ورته مراجعه وکړي چې اسناد له نږدې وکتل شي او ستونزې ته د حل لار ومندل شي درنو اوریدونکو کتا سه هم کوم ستونزه ولري او قانوني وي لا ازادي رادیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
کو عزیزانو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم خوشاله يم چې زه فریباز ظاهر یو ځل بیا ستاسو د خبرونه لاري ستاسو سره په اړیکه کې یم او غواړم چې ستاسو راغلي پیغامونه په دې خبرونه کې درته خبره کوم هله د چې جوړ او روغ اوسئ او د خبرونه په دقت سره واورئ چې ځینې کسان پکې موندل سوی دی. البته د خبرونې د جوړښت سره سم لګت څنګه چې تاسو پوهیږئ په لومړي سر کې هغه پیغامونه راخلو چې زموږ دوستانو راته ویلي دي چې په سیمو کې د کومو ورکو په اړه معلومات لري. دوی د ټلیفون شمیرې هم ویلي دي، نو که تاسې په خپل ورک پسې ګرځئ نو لطفا د خبرونې تر پیل د مخه قلم او کاغذ تیار ولرئ چې د دغو دوستانو شمیرې درسره ولیکئ. نور منظنډوم پسر کې بعد یو دوست پیغام وورو چې له پکتیکا ولایت څخه راستولې دی، وروسته به نور پیغامونه هم په ترتیب سره وورو.
السلام علیکم، زه عبدالرحمن دی پکتیکا دی ولایت د مرتاخان دی ورسالی وسپیل هلت مرکز شرانه کې اوسې. زه د ازادۍ راډیو کارکون کا اوریدونکو ته نیکی سلامونه وړاندې کوم. یو نفر و د خان اکا په نامه باندې تقریبا درې کاله څلور میاشتې
السلام علیکم، مرزا خان یم د کلات ولایت څخه سره په تماس کې یم. د بدغیس څخه یو ورور ټلیفون راکړی و چې یو نفر د اسماعیل په نامه اوسې نوم اسنلاب ځان یې ښدي موږ څخه نادرکه شوی دی. دغه ورور زموږ سره په کلات ولایت کې په هوټل کې کار راسره کوي، نو که چېرې هغه ورور د زموږ پیغام اوري یا چې د زموږ د ټلیفون شمېره واخلي زموږ سره دې په تماس ونیسي. 0 1 1 8 0 9 0 1 1 8 0 9. وسلام د خدای پامان.
ولی السلام علیکم، د ازادۍ رادیو ټولو ګلونو اوریدونکو ته سلام کوم. ټلیفون تر لیک کې قدرت الله قدردان یم. مخکې ملګري راته پیغام پرېښو پر هغه نمبر باندې چې دا چې زه ورک دی، خو بیا هم زه تللی وم کوچ ته اوس پیدا شوی یم. که څه هم زما دوستان ما سره د ټلیفون له لارې دوباره اړیکه نیسي، زما د موبایل شمېره دا ده 0 0 2 5 0 8 1 0 0 0 2 5 0 8 1. زما ملګری ته زما سره اړیکه ونیسئ. د ازادۍ راډیو مننه کوم چې موږ ته دومره وخت راکړی دی او موږ پیغامونه نشرئ او ورکه ځان راته په ګوته کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه ہدایت ہمن و دنیو لسری پیغام از در ریو پرزم چې موږ د بسم الله په نامه یو کس د چنده سره ښکار کوي چې موږ سره سره د هر مسلمان روز کښ ناخته یا یو ورور یا زی په دغه شمیر د سره اړ کېونی شي 0 1 2 2 5 1 3 3. یو ځل بیا شمیر را تکراروم 0 1 2 5 1 3. د سې شمیره مې ده 0 0 6 6 0 1 3 4. والسلام احترام.
هلو، السلام علیکم، زه په نامه داوود پرم یو ده واشیر خزان ګولې و چې په نامه داوود الله کال کې زما سره دی. ما ونه خلاصو چې شماره یاداش کوم، دغه شماره ته خبري اعلان ازادي رادو دغه شماره ما ته یاداش کوي په پیغام کې دغه هر وخت موږ پیغامونه خبرول شماره ووایي چې ونه سم راځي نه پر پیدا شوی چې ما شماره ونه خلاصو چې یاداش کوم. دا و ته د جمعه زری ده د یو لس کال کې چې ورک دی پرونی و د معاشر ته خزان وهلې و خو شماره له سر سر کې ویل ما ونه نیول. دا که تاسو په هر پیغام کې دا کول دا څنګه خبر کوي چې شماره دغه څنګه شماره هغه څه دي توار کوي.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو واری بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 15.
دوستانو زموږ خبرونه دمه لري، اوس به راسو د خبرونه هغې برخې ته چې تاسو خپل دوستان لټوي او په دې اړه موږ ته پیغامونه رسولي دي. دغه موږ به هم په امانت تر خبرو کو، په دې هیله چې دوستان موږ ژر تر ژره پیدا سي او تاسو وکولای سي چې بیا لا غوي سره یو ځای سي او د ژوند خوشحالي په ګډه سره ولمنځي. ورزو د دوستانو پیغامونه ته.
بله سلام علیکم، زه بل خالق میژم د هلمند ولایت د کاتلګن لسیم څخه. زما دا کازی دی د شرالی په نامه دی چې د بتوان په سیمه کې دا څلور دی کلی چې نظر کاڅه وی دی. هر مسلمان ور پیدا کړی دی په دغه شمار د مسره اړیکه ټینګه کې سی پر اویا څلور سلویش دوا سوا اویا څلور شپته. و سلام
سلام تاسو د ازادي رادیو کارکونکو ته سلام کوم. زه بشیر احمد بشیر دوست یم د هلمند ولایت بلان سر په تماس کې. زما د کاکازي د لاسکور سال کې دی نفر نظر کړی عبد الوجید د پلا د پلا نه مخې په دغه ډول کاکازي چې حال بسم الله وته مسر معلومات یې مړه دی بدو شهر رنګ وي څه پر وای څه پر اته درې څه پر یو څلور باور پنده د ټلیفون سره دې کاروم څه پر وای څه پر اته درې څه پر یو څلور باور پنده
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلمند ولایت گرم سے خبر کوم. جمعہ روز شمس اللہ پن احمد شکاز وا کال کی شنا درا کدی اس معلومات مشتا نستا د املا الزاقی اخن مرحوم دوی دی د نور الحق اخن زادہ مرحوم المسیری تقریبا د ډیر لو سکالو د څور لو سکالو دی. نو زه هله کوم که شمس لازم افنا د غزما پیغام اوري او د دې جماعته په دغه لمبر ژوند وي او که د شمس لازم نور ملګری ما ځغ اوري په دغه لاندې شماله جماعته ژوند وي چې په راویا شوراچا جرلس شپږسو دیش شماله یو ځل بیا چې په راویا شوراچا جرلس
پښتو ډیر. بلې السلام علیکم، میرزا خان مینا پالیم د کندهار ولایت د پنجوای ولسوالۍ ته د ورکتو عزیزانو پروین ته دا پیغام پرېږدم. زموږ یو دوست دی چې محمد اسماعیل نومیږي، د محمد جواد زیری د معلم مدالم المسیری د کندهار ولایت د پنجوای ولسوالۍ د سیروان اوسیدونکی دی. تقریبا د درې کال کې چې د خپل کور څخه یعنې د کندهار شار څخه نه درکه سوې دي. که اعلان اوري یا د نوموړي په حق له معلومات ولري نو زموږ سره دي د ټلیفون پر دغه شمېره تماس ونیسي 0300 15 30 80. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0300 15 30 80. نوموړي ویلي دي چې زموږ سره کورنۍ جنگ کوي، یعنې ورونه جنگ به سره کوي. نو دته دا هیله لرو چې داسې خپل کور ته نه څوک جنگ ورسره کوي او نه څوک خوشک ورسره کوي. هر مسلمان ورور کې په دغه حق له معلومات راکړي 50,000 افغانۍ جایزه ورکول کېږي. وسلام د وکسیو ازادنو خپرونې ته دې دغه پیغام خامخا راته نشر کړي. وسلام میرزا خان مینپال د کندهار ولایت.
السلام علیکم، زه زلفقار دواکم د هلمند ولایت لوا شروع لسوالی څخه تاسو ته پیغام پیژدم. زما ملګری دی د حکمت الله جان په نامه باندې دی، د نادالی ولسوالی اوسیدونکی دی. تقریبا درې میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه شوی دی. که هر مسلمان ورور ته د ده په اړه باندې معلومات یا دی په خپله زما غږ خاوري، نو د اسلامي مهربانۍ له مخې څخه دی ما ته په همدغه شمېره باندې زنګ ووهي. دوا ات شپاش دری سپر دوا سلرا به تو لگاو هم سپر و سپر سپر دوا ات شپاش دری سپر دوا. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله. زاد المتین اسنداده ده نهر سراج ده پنجاب ده کلاز من سخته دا پیغام ده تپریز دما زما یو زی چې د کبرت الله په نامه دی، بل مې اخی د احمد په نامه دی چې دواړه تقریبا د 19 کالو د 18 کالو په مابین کې عمرونه دي. په څلورمه د نیمې میاشتې تښتېدلی دي، د کوره څخه وتلی دي کندهار ته، د انګورو د مزدورۍ دپاره به رس معلومات هم نه راته کېږي. هر مسلمان ورور چې ګدلی یې یا یې دوی په خپله را زما پیغام اوري، نو باید موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي د انساني همدردۍ په سبا باندې. صفر اووه اتیا اووه اتیا شپږشپېته پنځوس میرا یې پلا بله پلا درته وایمه. صفر اووه اتیا اووه اتیا شپږشپېته پنځوس. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه ابو خالد میرم به هلمند ولایت څخه مې تماس کې ولیدی. ما د خاله زوی دی دغه 19 کال دی چې د کوره وتلی دي، نادرکه سوی دي که هر مسلمان ور پیدا کړی دي. په دغه شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي. صفر اویا څلور څلوېښت دوه سوه اویا څلور شپېته. تکرار. صفر اویا څلور څلوېښت دوه سوه اویا څلور شپېته. که هر مسلمان ور پیدا کړی دي په دغه شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي. ډبله شریني لري.
السلام علیکم. ڈاکٹر جی د محمد نور په نامه عورت دی. هر څوک په اړه معلومات لري نو دغه شمېره دې زنګ ووهي. صفر اووه سوه شپږ اووه سوه یو اتیا اووه سوه پنځه اویا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
زه ملا صاحب عبدالله د هلمند ولایت د لشکرګاه د مرکز د کندې مختار څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو زوی دی په نامه د عمران، د اوومې پر دوهم تاریخ باندې د سهار د جماعت مابعد د کور څخه د مدرسې په نیت وتلی دی، خو مدرسې ته نه دی رسېدلی. که هر مسلمان ورور د عمران په ارتباط باندې معلومات لري یا عمران په خپل نظم ماځه اوري، په دغه شماره دې موږ سره تماس ونیسي. صفر اووه سوه شپږ دوه سوه څلور اویا دوه سوه اته څلوېښت. یو وار بیا شماره تکراروم. صفر اووه سوه شپږ دوه سوه څلور اویا دوه سوه اته څلوېښت. د عمران شنه کالي دي، تور یې پټو دی، سپینه یې خولې ده، ژاړه یې شواټه ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جن کی بلا پار کے لیے جرمن ولا کلیشر سواری سلا پیغام کے دیے ہم زمانہ دا شی اور کری کی لالم نے جی دے روزگار ولا تجراوت سواری دے فوتی دے کری دی دے مرجانا کا زیری دا جی خانہ کر مسے ار گران زور کا یا دے خبر زما جاغا ریا ار گران ور کا دے فارم معلومات ہری زما سر جی پر دو ورش نیر والی کیون سی صفر وسو چلور نوی در پنځو شپېته. او بله سلام شمېره صفر وسو چلور څلوېښت دوه سوه نوي اووه سوه اتلس. د ټلیفون شمېره یې ځل بیا صفر اووه صفر اووه نه څلور درې پنځه شپږ صفر. او سلام شمېره صفر اووه دوه واره څلور دوه نه صفر اووه.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه میاخیل د کاپیسا ولایت اوسیدونکی. شل کاله کېږي زما یو ورور جاخیل په نامه باندې نادره کړه چې دوه ملګري نور هم ورسره دي، یو یې اجمال او یو یې وکیل په نامه ده. هر چا ته یې پته وي او موږ ته دې په دغه نمبر باندې زنګ وهي. صفر اووه سوه اووه اتیا پنځه اتیا شپېته. السلام علیکم.
مانا پیغام دے ما یو رو رخ سفر سلام نیجی یار جو سے معلومات جی ما سن بدر شرا علی کوي جی سفر و سفر آیا و قال سنگی و سپورت دیا. السلام علیکم.
السلام علیکم موږ یو هغه مستوى دا د ګردیز سیمه کې لنډي په نامو ته که چا پیدا که په دا شمره د زنګ ووایي صفر اووه درې شپږ درې اته پنځه څلور دوه یو ښه تراتول د ترلاسه
زما یو ورور ورک دی دغه دوه کاله کېږي چې نادراکه دی د کندهار د ولایت پنجوایي د ولسوالۍ څخه خبره کوم چې دغه دوه کاله کېږي دی ورک دی که چا پیدا کړی یا زما اواز دی په خپله اورې نو دغه شمېره چې زنګ راته ووایي صفر اویا پنځه پنځوس اووه اویا څلور څلوېښت یو پر دغه شمېره چې بیا زنګ راته ووایي او که هر چا پیدا کړی یې جایزه درې نیم لک افغانۍ ورکول کېږي دوستان دې خبر ډېره مننه
السلام علیکم زه عبدالواحد د پکتیکا ولایت د خوشامن ولسوالۍ زمونږ یو ورور دی دا پنځه کاله کېږي ورک شوی دی که چاته معلومات یې په دې شمېره د موږ ته اړیکه ونیسي صفر اویا یو څلوېښت درې څلوېښت دوه سوه یو شپېته سلام ډېره مهرباني به وي
سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ زه لال محمد اکیار یم اړیکم یم د لشکرګاه ښاره نیولې ده زما یو خاله زوی دی چې عبدالباري نومېږي دا پنځه کاله کېږي چې نادرکه شوی دی هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري نو د ټلیفون په دغه شمېره دی موږ ته زنګ ووهي صفر اووه صفر څلور صفر یو نه څلور اووه درې د ازادي راډیو نه مننه ښه خپرونه خدای ته